کور یا د سرګنی د کور سي ډیر مجبور سي ډیر دا واشيانه ډول سلوک او برخورد ور سره کوي بیا دوی مجبور سي سدا خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کندواله یا هم په دال اکثره په لشتيانو په دا خراب چټل زایو کې دوی ژوند کوي اما ډیر بیا هغه کورو کې اوسي چې اما داسې یو عمل یا خاص دی چې بیا دوی ته داسې هغه ګجر خو به دلیدلې کنه هغه د حیوانانو یو ګجر داسې یو ځای دوی ته مشخص شوی سي دی الله ته ژوند کوي او الله ته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس وسي تاور کړي ماور کړي داسې هغه زړه خالي سي هغه په پینو پینو باندې جوړ شوی بیا حتی هغه یو اورانه خیمه دا باندې ډیر سمش کاری چې اما خوراک بیا هم خپل ضرورت هغه تاسو جوړه باندې سوځول نه جوړه باندې سوځل یو شی مې ورکو یا هم شاخه په کثافت کې د خپل هغه د خوراک مشکل رفقید داس طریق سره ډیر د کثافت سره ډیر د کثافت سره ځکه دوی ګرځي چې داس یو شی پیدا کړي ځکه داس انسانان بیا نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري نه انسانان په ترنه سترګو ته ګوري نه هم حیوانان دوی د ځان سره یو داس شی جوړ کړي یو چټل شی جوړ کړي
bale تاسو ول چې کورنۍ ته او تریخوالی د دې سبب کېږي چې مېرمن نشي تمخه زینی وخت دل سوی دی چې په کور کې کله چې نارینه موتاد وي په یو ډول نه په یو ډول خپل میرمن هم موتاده کړي په دې اکل سره ته وای
کله چې دا غدي موتاد کس سره ووسی او وخت په زمان کې ردا سره د خپل هغه عادت واخلي په زمان کې هغه مرمنونه سدا لري د یو خاون سره یو شزه میرمن کوم مرمنون لري هغه ورته پوره کیږي نه مقابل سي په دې باندې اقوم تا او تریخوال کوم ظلم کوم وحل تقول سي به مجبورم دا د صدا کارته مخته حتی پټ پټ کده خاون سره هم دا شان خپل خدا ځان په داسې کار باندې عادت
په قصدي ډول څومره دا میرمن د کور کې د میړل خوای په نشي توک باندې روب د کیږي
دی یو غاړي یعنی اغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کی او دغه سیو سرووسی پټه هم د سيزنا توکي ور کړی دي د نشي توکي یا هم د خرابه تو دا ډیر اکثریت استعمال دي د خاون د خواوی ځکه اغه قصد به دي سره غد ژوند ملګری به البته داغه د طریقه په داسې اغه باندې روش کیږي
bale
یو سو پیش می داسې لیدلی وي ځکه اغه د خاون د خواوی نور فامیل د خوا یا کورنۍ د خوا سی ټول باندې اخته وي بیا نو دا مجبور اسي په دغه طریقه باندې حتی اغه یو کورنۍ ما پیژندل خوونه په داسې نشي توکو باندې اخته او وخت په تیریدا سره ځکه د وزن اغه کم جسمانی مقاومت سی او اغه ورته ضعیفه کېده هغه رانی بیا په کور کې شې نو کور کې سي مېرمنه هم دې ته مجبور اسول سي هغه داسې عمل سره واخس انا کوچنی ما شوم سي غټانه ده په غو کې هم هغه کوچنی نه په دغه باندې عادت سو ځکه په اوتای کې سم شمانو ناس مېرمنه هم ناس هغه دغه اودم ما د دې په مغز باندې پریوته نو دا په خپل وخت کې ورته کوله سي علاقه دا کوچنی نه مېرمنه به تناسته وو
بیرون چې دغه مېرمنه ګرځي چې په نشي توکو باندې دوی اخته وي کنه نور خلکو ته څومره توان رسیږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لار باندې تیریږي د خځې خوازي خبره ده چې په وښ نه په ځان پیږي نور خلکو باندې څومره اثر کوي
ډیر زه یعنی سل فیصد به تاثیر کوي خاطر دا چې کله دوی یو چا ته وای یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل ته دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنه باندې ډیر اوسایم ذهنن ډیر آرام مې تا فقط هغه د یو ناسې د پاره تاسو موقع درکې سي دا وروسته بیا نو ستاسو ژوند ولاړ دی د دې طرف ته سل فیصد ډیر به تاثیر لري ځکه سل فیصد هغه تا ورته جذبول سي
فکر کې کدا وضعیت هم د سې دوام وکړه د موتا د خزو درملنه مونسي او دوی ورستر بلې پر مختللې او نشي مواد نه استفاده وکړه دا به څومره بد پایلې ولري
ډیر ډیر زیات یعنی زما په ان سې زه غوښتنه کوم یعنی په کوم موهید کې زه ژوند کوم او درته په لکاو لکاو خلک ژوند کوي اما سم نه مې باور وکي اول سر دومره نه و وس هغه دی ورستر بلې هر ځای سې ګوري یعنی په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشي توکو باندې اخته ګوري نو دغه سیمې به سهال وي ډیر بد پایلې لري اغه زموږ راتلونکي نسل ته خطر دی خطر دا سی اغه کوم اغه پاتې سی اغه راتلونکي نسل ته ډیر زیان رسولی سي
که دیال پلارو چار باندې خبری وکړو په داسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت هم د میرمنو غږ نه اوري، له بلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کیږي، له بلې خوا دوی بیا معتاد هم وي، دغسې وضعیت کې به دو میرمنو سره څه ډول مرسته وسي؟
البته په وطن کې واقعاً هم وضعیت ډېر کړکېچن دی، اما دغه اوس هم طالبان اکثره وایي زموږ داسې دا کسان ټول کړي دي ایسته کړي مې دي، زه پوهېږم چې ډېر کسان ایسته کړي دي، او هغه کسان چې دوی په دغه نشه یي توکو باندې اخته دي هغه په خپلو کورو کې اوس مهال غلي ناست دي، څو خبر نه دي، او دوی په خپل کور کې یعنی شاوخوا په دا سیمه کې یا هم په دا ایسته کې دوی خپل د ځان غم خوړلی دا کوکنارې ورته کرلې دي چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي. طالبان وایي چې موږ هغه دي ډېر کنټرول کړي دي، اما چې اوس مهال چې د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی، ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده، او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله دي، دا د دوی ذهنونه یعنی خپله دې ته تشویقوي. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دي، او هغه همسایګان چې ما اوس هم یادورې وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان دپاره کرلي وي، ډېرې ما داسې لیدلې چې په دا نورو بلاو باندې اخته دي، هغه تمباکو او دا نور شیان باندې چې په دا شیانو باندې روشته سولې، خو نو په دغه باندې هم روشتېږي او ډېرې خرابې پایلې به ولري. وضعیت هم داسې ده د دوی مخ په وړاندې ډېر خراب حالت سره مخ کېږي دوی.
په افغاني ټولنه کې یوه میرمن زیات مسؤلیت لري، مثلا د کور کارونه، د اولاد روزنه، ځینو ته بیا خرڅ مصرف هم ورلغاړي وي، په داسې وضعیت کې چې دا میرمن معتاده سي، د دې کورنۍ حالت، د اولادو حالت کوم حد ته رسیږي؟
کورنۍ او دا یعنی د دې په پلار باندې لا هغه اولادونه دونې نه کنټرولېږي لکه هغه مور. علم ډېر ورته مهم ده، چې کله مور دې هم یو داسې حیوانیت لاره غوره کړي نو هغه اولادونه خو مجبورن په دغه لاره ورسره روان دي.
یعنی اولاد به معتاد راځي؟
البته هیڅ کوم شک نشته چې اولاد به سم یا فقر او هغه انت سي راووتل نو مجبورن دوی به هم دغه لاره غوره کړي.
بله، که در تو چې خپل کله چې په چم گاوان کې د میرمنې وینې چې معتاد دي، خپل اس در تو یا څه فکر کوي، څومره مایوسه کیږي، څومره خفه کیږي؟
واضح ډول داسې کله یو انسان یو داسې انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهېږي نه ته چا ته وایي څه وایي او څه کول غواړي، ډېره مایوسه سمه، ځکه د هغې شي یعنی اوس مهال موږ په یو سړي کې بس نه کړو، په یو شي دی د هغې یو نسلونه دي، نسل په نسل باندې دا روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، تنها هغه ښځه نه نسل په نسل موږ هغې ولاړه وایي خواته ولاړه، ډېره ورته مایوسه سم، ځکه ښځه دغه درک احساس لري چې دغه ښځې سره کوم برخور شوی دی، او په ځمن کې دا ښځه نسل په نسل روزي. ظاهره خبره ده چې زموږ نسل په نسل بیا دغه خواته مخه کوي.
په آخر کې که در ته وایي چې په خپله معتاده میرمنې له کومو مشکلاتو سره مخ دي، که څه هم په مرکه کې ځای ځای یادونه وسوه، که په غټو ټکو کې راته وایي چې معتاده ښځې تر ټولو لویه ستونزه یې څه ده؟
تر ټولو لویه ستونزه همدا ده، لومړی زموږ په وطن کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات، تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق په وړاندې یو څه کم سي، ممکن ده دغه وضعیت سه هم را وګرځېږي. او بل بیا په هر سیمه کې دوی دغه هغه کوکنارو کرل ډېر زیات وي، یعنی هلته هغه کوچنیان هم ورسره اخته وي، ښځې هم ورسره اخته وي، د هغه کوم بوی سي د کوم هغه ځان ته جذبول دا د دوی دپاره خپله یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي، په دغه باندې هغه ټینګار ډېر وسي دا کرل ونه سي، مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې لا پټ پټ ځانو ته یو بخښه معلومه کړي وي. او دوهم هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، هر ډېره زیاته نه د کلي ملک او خان یادېږي، او دوهم هغه ملا، یعنی دوی کولی سي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک سي ورته راځي ټولو غږ ورته نیولی وي، او د دوی په هره خبره منل کېږي نسبتا دا نورو ته، که د دوی د خوا د آګاهي پروګرامونه یو څه ډېر سي د ملا د طرف او د خان د طرفه، ممکن ده دغه حل لاره ډېر موږ وینو د ملا او دغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسېږي چې باید تاسو دغه آګاهي په خپله ټولنه کې ډېره کړئ، ممکن ده دوی دغه خبره سه بیا په دا ټولنه کې ډېر مثبت بدلون راسي، خبرې ته ډېر غوږ نیول کېږي او منل کېږي.
ډېر زیاته مننه، ژوندۍ سلامت اوسي.
هیله کوم جرم سم مننه.
چې د معتاده میرمنو د شمیر او ستونزو په اکلا دی طالبانو دی حکومت دی عام روغتیا دی وزارت دی ویاند. شرافت زمان خبری هم بلرو خو نوموړي د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 4 6 8. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
پښونځي کې دا ول سین سنول تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی
وی له ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ضرورت د شذو حقونو تر ټولاندې کې جهال چې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره زماینه کی ا ماصله چې د تحصیل مساله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د اساسي رول
د ازادي ملمه.
السلام علیکم. د ازادي ملما بل پروګرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی ملما دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن مې د ازادي ملما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې. خپل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګ چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پتې منګ په پایتخ کې په پراګ کې زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ مې سرچ مکو یو کلب مې پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو. بیا زه ورالم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې. نو بس آرام آرام سره اوس په ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی دی په چک کې، ځکه موږ په لکه آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 تر راغلی ستو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی ستو.
دا وایي څه ویلې چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ماته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دا وې چې په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کول او په ور ور همدا پښتنه کول چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه مونږ چې په 2018 کې چې مونږ دا په زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند مونږ لرو. نو اوله کې چې مونږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر غتلې به مونږ نه ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي. نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم گراوند کې لوبه کوو که د آی سی سی او که د زمون ډومېسټک لوبي نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي ال تکینی
د ویز صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه په د چک په نورو ښارونو نم دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا یولس که دولس کلب لرو نو بیا په نورو ښارونو کې دغسې دوه درې هر یو ښار نه دوه درې کلب دي نو ټول څلورویشت که دوه درویشت کلب دي نو بیا لوبې مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو ځکه مونږ په پراګ کې ډېر ښه میدانونه لرو دوه لکه ښایسته میدانونه لرو نو په دې کې مونږ بیا ټي ټوینټي اور سلوي خوریزه چې ورته مونږ ویو هغه مونږ بیا دغلته دغه کوو ټورنمنټ همدلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوئ چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډېر مخکې تللی ده، اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره، نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2026 ټي ټوینټي نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې ده آینده ډېره ښه ده ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس په کې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي، کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغونه سپیډ نه لري څونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځایي خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغې کې شامل دي؟
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکي دي او نور چې دی د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلینډ مونږ سره دي او د یو دانه د آسټرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم داسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کېږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغې کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراونډ سرته ورسیږي نو مونږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یي.
نو دې معنا دا ده د ویزي صاحب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالي برخه کې او هم په نورو برخو کې؟
هو اوس خو اوس چې دا مونږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې مونږ ډېرې ښه مسابقې وکړې، مونږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي، نو اوس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزي صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی مونږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو لکه ټي ټوینټي چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ څومره ډېرې وکړو زمونږ به اکسپیرینس هم ډېر شي که مونږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي زمونږ به اکسپیرینس ډېر شي نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډېر شي پام به مونږ ته راوړي.
بلې، دا ویزه صاحب که د خپل مزل په اړه وایي چې تاسو دلته راغلي مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بالاخره یو ځایي ټیم پیدا کړی، اوس ستاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو بس تقریبا ما څلور کاله ډومېسټک دلته لوبول هغې نه بعد زما دا څلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم زه خپله لفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم لکه اول زه اوپننګ ته راوځم میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې څلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده نو کرکټ هم همدغسې هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوو، ځکه چې مونږ په شپږمه میاشت کې مونږ د ټی ټوینټي نړیوال د 2026 ورلډ کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی او ما خو دا ټیپ بال کوو، ټینس بال به مې کولو، نو بیا به همدغلته زمونږ د ګراوند خوا ته د هډبال د کرکټ میدان و، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکیډمي هم شروع کړل، نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا 4 کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی و.
بله، دوزي صاحب، کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدله شوې ده. حال دا چې نه په تیرو 1.5 کلونو کې یا 1.75 کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده. تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده، که څنګه؟
او د غټ مثال به سالی سیب تا در کوم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډېر لیګونو کې، په آسٹریلیا کې، په بنگلاديش کې، په IPL کې دی، په انډیا کې ولوبېدل، نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخ کې چلاړلې، نو دا هم دا وجه دا هم دغه 4-5 لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلېدل، خفر پومې سي وکړو، نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو آر سوګي پیژن یو ډیر مختم لاړل.
د دې څخه په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي. څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه، دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 15 لوبغاړي دی د همدغه ځینې راغلي، زحمت یې ایستلې ده، شپه ورځ نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت یې ایستلې ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته، خو اوس په دغه 4 کلونو کې افغانستان ډیر ښارونو کې، ډیر کابل کې، په تیر ننګرهار کې ډیرې اکاډمۍ نه جوړې شوې دي، نو اوس کرکټ چې ده ډیر مخکې تللی په افغانستان کې.
دا افغانستان غوندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي، چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګورئ، ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا 15 لوبغاړي چې دی، دا فضل حق فاروقي دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجيب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ترالو، دا غي بدلتم وای س ګراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندي وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او سالی صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه T20 ICC لوبې موږ باید ډېرې وکړو، نو که سکاله مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې، به سکاله تقریبا مونږ 11 لرو، نو که چیر د مونږ په دغه 11 کې لګي او سو لګ کامیابان مونږ لاس ته راغلي، نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چې کرکټ به خلک وپیژنې چې چې کم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه، تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده، خو مونږ د یو خو د آیرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کیږي، نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی، مونږ وایي ګراوند هم لرو، نو مونږ هم دغه پلان کې هم داسې کالی چې مونږ به آیرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو، نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آیرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګې مسابقې وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بلې، ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي، نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغه یو پروگرام خو به خامخا لري
او پاینده کې مونږ ډیر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آرلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغه سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ یو دا لوبې وم بیلو 15 لوبې ټی 20 لوبې د شل اوریزه که دا مونږ وم بیلو نو مونږ ته کم دغه نه کې ځکه مونږ به داغې نه سي زده کو، ځکه هغه ډیر سینر لوبغاړي دي نو مونږ به داغې نه سي زده کو، هغه به مونږ بیا په ځان عملي کو، مونږ به همدغه سي مخکې مخکې سلو زو که دا غب دا پنځه لوبې مونږ وم بیلو مونږ به هغې نه ایکسپیرینس واخلو، دغه به مونږ په ځان عملي کو، مونږ به ډیر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کو، نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
فرید دویدی صاحب، د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو د شلوبې کړي ټی 20 نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل درې ټی 20 سلیز لرم او سلور دانې نیمه سلیز لرم، نو مونږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو، ان شاء الله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سړی صاحب، اول کې چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډېر ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس مونږ 1.5 لوبغاړي لرو، ته دا 1.5 مونږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غي نه به یو لوبډل ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
اوس علي صاحب کو ګوري، نو مونږ په بیټنګ کې اوس ډیر ښه یو او زمونږ بولینګ له کمزورې او مونږ په هغه باندې اوس کار شروع کړی دا، ځکه مونږ په دغه سکالی کې ډیر ټوري لرو، نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې، مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا، مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا، نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
دا تاسو د دې ځایي خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو، اول کې نو مونږ چې په 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه، نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفحې نشر کوله، نو دونه خلکو به نه ګټله او دا دوه تیر شوي دوه کالو کې، نو خلک ډیر اوس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي، فیسبوک زمونږ انسټاګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي، خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر، زمونږ د افغانستان چې مسابقې نو مونږ ټول ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټس نو بیا مونږ پریکټس هم نه کوو، بیا موږ مسابقې ته ناستو، نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او ستاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بله بله سالی صاحب، مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا، نو استرالیا او هغه کانټراکټ خلاص شو، نو په سکه لکه چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا، نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا، نو هغه مونږ سره ډیر خواري را سره کوي.
د ویزه سب دنجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بله سالی صاحب، مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقه لرو، چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده او د انجونو زمنګ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقه لري.
او دا غوي روزن کې څوک دی؟ همغه عین روزن کې غوي تم روزنه ور کوي کنه؟ دا غوي د پرجلا روزن کې ګمرل سوی.
اغه ته جلا روزن کې دی، اغه تم یو د روزن کې چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا، نو هغه هم ډیر وس ډیر مخ کې تللی دی. هغه هم مخ کې چو هغه هم په 2019 کې د انجن من ملي ټیم جوړ کو. نو اوس چې دا نو ډیر خه مسابقې کې پریکټس هم هغه هم مخته کې سلو ورځې 15 ورځې پریکټس کوي. نو اوس چې دا هغه هم ډیر خه ټیم د زمنګ د چک د انجن ټیم
بل او داس ملمیر چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه پر یو هدا مالی او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وزلی ریساسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي پر راتلونکي کې.
نو پر راتلونکي کې موږ ډیر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډیر شوي دي. تقریبا موږ چې سه کال دغه کو شپېته نه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کال چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړی وو نو هغه نه سلیکټ شوی دی. شپېته لوبغاړي چې دین او موږ پنځلسیزه لوبډل اعلانو. نو موږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس. نو موږ به دغه شپېته لوبغاړي نه موږ به پنځلس لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبېږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمینه مساعده وي؟
هو سالی صاحب دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي د یوټیوب نه بنشرې دي فیسبوک نه. نو دا چې په دې چک کې کم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې هغه په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراک ته. نو دلته اوس موږ سره په لوبډله کې دي. نو شپېته لوبغاړي موږ لرو. نو دا غینه و موږ چې دا اوس په پریکټس کوو میچونه به کوو. نو دا غینه بیا ملي ملي لوبډله انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه فل حال مونږ چې دا انډر 16 شپږ کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میشت مخ کې دی تلې و هنګری ته آلته مسابقې وي. زمونږ دا شپږ کلن ځوانان چې تلو نو دی په 15 مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وي دوه بیللې وي. نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړې دا سپورت ډیر کوي.
بله ما غوښتل دا پښتنه وکم چې د چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ که څنګه پر رسنیو کې په ډېر زیات خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولند کې او په خپل په جرمني کې. تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه ستاسو؟
هو سالی صاحب مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره مبل کال مسابقې وکړلې مونږ هنګری سره وکړلې مونږ جرمني سره وکړلې مونږ ناروی سره وکړلې. نو هغه هم کرکټ ډیر مخ کې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک کې روان ده په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي. دا وسی په اتریش جرمني ناروی کې ډیر په دا هیواد اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړې ده او خخ لوبغاړي لري. آر یو مملکت اوس په اتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نور هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستاسو مثلا د سلواک د پولند او جرمني.
بلې سالی صاحب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا درې سلور افغانان دي. په جرمني کې کده غسی وګوري سالی صاحب تقریبا شپږ کو افغانان په جرمني کې دي. په ناروی کې ناروی سره مخپل لوبي وکړه دي هغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غاپو مولا غول په اتریش کې کده غسی وګوري هغه کې شپږ افغانان دي. که په بلجیم کې وګوري هغه کې سلور 15 افغانان دي. نو افغانان پر اروپای چې ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو په هغه کې اتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزی سب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی وی دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه دي.
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده. نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډېر دي خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابيږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګورئ دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آئندہ ډیر ښه ده، ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي، آئندہ ډیر ښه او بیا دا کار ښه دی، عمر ډیر کمی، آئندہ ډیر روشنه ای.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقه ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي؟
بله صالح صاحب، اول کې تقریبا څلور کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم راډیو مونږ سره کوم مرکنه وکړي، خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو راډیو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډیر سکاله خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیونونو سره زمونږ به مرکه.
نو دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري، او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي؟
نو هو صالح صاحب، دا ډیر ښه دغه ده، ځکه چې سکه لچې د زمونږ تقریبا څلور پنځو تلویزیونو سره الریډي زمونږ خبري شوې دي چې دیو سره ومنګه مرکی لرو، دیو به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دیو به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو ته زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري، نو تقریبا ار یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا، نو پاغي کې تقریبا په ټیم زو ورغلې او مخپل ورغلې او پاغه ټیم کې اته چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده، په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو مونږ هغه ته ډیر آمدګي نیولې ده. دغه زمونږ تقریبا حال ته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو، مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس گریس سره مونږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو مونږ هم ډیر آمدګي نه ورته نیولې دي. نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي، اغه نه مونږه مسابقې ګټلې هم دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده، نو مونږه اغه ته ډیر آمدګی نیولې ده، ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنم د اسپانیا او د ډنمارک. نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده، اغه ته مونږه آمدګی نیولې ده.
ډیر مننه استبوند او زی ساسو د بریاو په هیله چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو، مننه ډیره زیاته.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته. ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرويش ساعته اوریدلایسي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره